درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا ته د ورغلیو افغانانو بشپړ ارزونه ممکنه نه ده. مارکو روبیو پرون فاکس نیو شبکې ته په مرکه کې وویل دا یو رښتینی امنیتي ګواښ دی، ځکه چې ډېر شمېر خلک له جنګ ځپلي او افراطي سیمې امریکا ته داخل شوي دي. روبیو زیاته کړه که څه هم د ګڼو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې د امریکایانو تر څنګ کار کړی، خو بیا هم دا ضروري ده چې د هر کس دوسیه په دقت وڅېړل شي. نوموړی بیا وویل په هغو سیمو کې چې اسناد کم دي او د طالبانو حضور د څېړنو مخه نیسي، د ارزونه نور هم سخته کیږي. د نومبر په شپږویشتمه په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو ډزې وشوې. د دې قاتلانه برید تور پر یوه افغان رحمان نو لالا کڼوال پوری شو. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو اسناد وڅېړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په یوه خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 1,00,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شول او اوس د امریکا امنیت ګواښي. طالبانو په هرات کې د ایران قونسل ته احتجاج وسپاره. په هرات کې د والی ویندوی مفتی محمد یوسف سعیدی د پنځشنبه په ورځ وویل والی ملا اسلام جار د ایران له قونسل جنرال علی رضا مرحمتی سره په لیدنه کې د ایرانی سرحدي ساتونکو له لوري د لسو افغانانو د وژلو د پیښې په تړاو د احتجاج لیک هغه ته وسپاره او له هغې وغوښتل چې د دې پیښې عاملان محاکمه شي. د چهارشنبه په ورځ د وژل شویو کسانو د کورنیو یو شمېر غړیو په هرات کې د ولایت مخته اعتراضي لاریون وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا پیښه جدي تعقیب کړي. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند د بندنیو چارو وزارت ویندوی رندهر جیسوال پرون جمعه وویل چې نوې ډیلي د خپلې رواني بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت دریش پیته زراو وسوه څلور دیرش دوز واکسینونه د افغانستان روغتیایی ادارو ته سپارلې دي. نوموړي زیاته کړه دا مرستې په داسې مهال رسیږي چې د افغانستان روغتیایي امکانات لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا په برخه کې یو مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم دغه هیواد ته طبي وسایل، ضروري درمل او څو ځلې واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایي بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د الغرافه خیریه بنسټ په فراه ولایت کې د بیوزلو او بیکورو کورنیو لپاره 108 کورونه جوړ کړي او د دوو جماعتونو او یوه روغتون پر جوړولو یې کار روان دی. دا خبره د یاد بنسټ مسؤلانو پرون د طالبانو د حکومت اقتصاد له وزیر قاری دین محمد حنیف سره په کتنه کې وکړه. د الغرافه بنسټ مسؤلانو په فراه ولایت کې د خوشحال خان مینې په نوم د دې پروژې د لومړي فاز د فزیکي پرمختګ او وروستیو چارو په اړه راپور وړاندې کړ او ویل چې د دې پروژې دوهم فاز به ډیر ژر پیل شي. دوی تایید کړه چې په فراه کې د اړو کورنیو ته 108 کورونه بشپړ شوي او د دوو جماعتونو او یوه روغتون د ودانولو چارې هم د پای ته رسیدو مرحلې ته رسیدلې دي. د بنسټ مسؤلانو دا هم وویل چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا زیات پراخ کړي. او ټاکل شوی ده چې نن په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبډلو ګروپونه مشخص شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د مکسیکو ولسمشر کلاودیو شین باوم او د کاناډا صدر اعظم مارک کارني هم برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او مکسیکو د دغو سیالیو ګډ قربان دي. د لوبي د 8 هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي کال د جون په 11 پیلېږي او د جولای په 19 به پایلو به ترسره شي. د یادونې ده چې تر اوسه 24 لوبډلې توانېدلې دي چې د جام ته لاره ومومي او پاتې شپږ ټیمونه به د مارچ په میاشت کې د غوراوي سیالیو په ترڅ کې معلوم شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مومنې قدرمن او ګلالی زده کوونکو، زبرشان غفار تاسو ټول ته شرغ واس مې دنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنو او ګلالی زده کوونکو، زمرو تاسو دنن ورځی درس لومړی لوست افغان او مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به مړه تاسو زمرد ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړي. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یې هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل شوی. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ بده شوي، تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې، تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. سږي ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري کمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې پتاه کېنستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و، یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و، واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړ کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکې او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول، هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډیره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډیره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دي. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولې دي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړه چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وي دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. دا هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنی وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډیره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شاهرخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهرشاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهرشاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې آثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په حد کې د ګوهرشاد جماعتي چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دوی: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږیدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنه یست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح غواړم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر هغه جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي. تر نو ګلری زکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اتلې افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکونکو، لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله ده چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په شا او دقیق ډول سره زده کی، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو اناتوهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو اناتوهی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمې پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو اناتوهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو اناتوهی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو اناتوهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توهی نومېده چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو اناتوهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه، دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد شوې ده. چې نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ. هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړ. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده. او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمیر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغه به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې میرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام بلوچي د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې شي دي. نازو انا د یو پیاوړي او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولې دي او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې پر روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښدي، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکنو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړي. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګه وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی. مرګ او میراث نازو انا پشپش په تقالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلي قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپوش په تقالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درنه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم، هر کله مو کوم په آزادی میلمه کې ډیر کله میلمانه تاسو ته معرفي کوو. نن د وی سندرغاړي له وی سندرې سره چې هم له غوږو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کوو. هنرمندې آسیه مهربي دا سندره بللې ده. سجنه ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده، د دغه تغییر او بدلون علت څه شی دی؟ یعنی تاسو غوښتل چې یو نوښت وکړي؟
بله، رښتیا هو هم زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نوښت وکم او دا سندره چې ده کوم په می د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک، خصوصا په واده او په کوزده کې دا شپه چې په خیدل چې دا شوزو به اترنونه یا مثلا اترنونه وکړل سندری به ویلې به چې شپه چې په خیدل واځي خبره ده چې دوی ستړي کېدل یا شاخ هم ستړي کېدل، بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک لپاره نخود او کشمش مثلا دا شیان راخسن دا چې به خوړل شپه به ښه په خاص ولا تقریبا تر 12 بجو یا 2 بجې شاو تر 12 بجو به واوښتل. د 2 بجې شاو خوا به سو به دغه وخت کې د نیم شپې اتان کوي کوم پام کړی دلته د غسرو کوم ویل سی وی دي چې نیمه شپه سو یا لا کاروان باریږي یخ شمال چلیږي
یاد وړي
یا لا کاروان باریږي
چې دی دغه سوچ زموږ د کندهار د سیمې د شوزو اتان دی او دغه اتان ما ډیر دوستان ته فیصله دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هیله رانه کوله چې دغه اتان لطفان ته ووایا ستون زدا ولا چې ما د دې اتان لپاره غوښتل چې دا به خیر یعنی د سی په اورجیناله موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړه کړې ده د ارانج دی نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلی او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه مې تکراری سندرې ویلې دي.
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندرې اتن دی دا ویډیو مو څنګه ترلاسه کړې ده او دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزو به لنیم شپې وروسته سندرې بللې.
بالکل بالکل خو بس نو موږ خو په تیره بیا چې په بهر کې یو دغه امکانات ډیر کم لرو او ما خپل دغه امکان ډیر کم درلود اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمله ختم وه او دیو یې په اصطلاح او دغه ویډیو ته زه منتظره وم موږ ډیر کوشش وکړي چې دیتا سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکړي خو بیرته هغه کس پښیمانه شو سپانسر هم د سیدي چې هغه مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغه په اصطلاح سپانسروي نه نو هغه چې هر څوک زما بیچاري په اصطلاح دغه موسیقي وګوري ولا د خو ډیر په سندرغاړي ده یعنی په خاده سنوسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه په ژوند فالوور سم نه لري فعالم ډیر نه ده په میډیا او په دې ځایو کې او د سی یعنی دغه خپل دغه سپانسران چې دوی ډیر هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته په اصطلاح بودیجه ورکړي یا سپانسری کړي خو دغه څه زه نه لرم خو په هر صورت دا بالاخره یوې ملګرې راته وویل چې دا سندره اوس کله راوځي دا خو ډېره ښکلې ده هغې واورېدله بې انتها ښکلې ده او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګرې بیا زه ورسره وغږېدم بیا دوی دغه اتان دا د نایب نو اتان راته برابر کړي نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو بچ سبڅوی هیڅ کله بشځه ونه ویني چې اتانې کړې کاتنو نه تاسو په یوټیوب کې لیدلې همیشه یاد او دوه سره خپل سویډیا د بعضی محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونی دی مګم هیڅ کله د شوتو اتان نه دی ښکار سوی په دې خاطر چې شذ نه دی آماده او یا هم دا چې محدودیتونه دی په تیر بیا وطن نشته شذ نو دې ته بيخي او بل دولتان کې چې هغه اتان چې مالې دلې دی هغه د دری په
او بخشی اوس ما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځېده دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیل خبره ده لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه فرهنګي اړیکې ډیر سره نږدې دي او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې مثلا پرمخته که پښه شاته که دغه سي کمپوز دغه سي هر شی خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح
خو خیر بیا خو اتانونه هم ډیر دي اوس یو وخت یو څېړنه سوی وه بېریکو ال سی او سې شاوخوا 2.5 زره ډاله اټنونه تر اوسه پوری سبت سوي دي.
بالکل بالکل نو خبره دغه ده چې د دوی د پاره دغه اټنونه کڅم ده ما د نه نو سپاکه کندار په سیمه کې موږ پوه شادي کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دریه سره کولې خو غي نارینه وو د نور سندري او نور دغه اټنونه بلل یا ویل او د موږ سره یو بل مسره اوریدل خو د شوزو اټان هغه اټان چې مخ په خپل سترګو لیدلې دي او څو ډول دی لوی اټان دی مثلا د نیم شپې اټان دی د مابین اټان دی د هر یو جلا جلا دی او دغه شتي دغه د زموږ د سیمې شې چې کوم چې لیکنده او بیا د سرحد ابل غاړه چې دا واخی دی تقریبا ټول دغه دغه اتنونه دوی کوي او دا ډولونه بيخي مات وم خپل لیدل دي ډولونه ډیر دي دا چې بیا نور د موسیقي نور سندري فکر راځي هغه خو بيخي جلا موضوع ده دا یوازې د اتن په باب زوی علي سلام
د دې
دوی د پاره د بخښنه غواړم د دوی د پاره فکر کوم دغه آشنا ولې د سندري حتماني اوریدلې دي او دا سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلېږي په هر پور کې چې دی پورو بیا دا چې زیږي نو د دې غژونو سره آشنا ولا خدای هغه ملي اتان نه دی چې موږ ته سي پیژن یا مجموع کې مثلا چې هغه دوی چې سره وي دا د دری اتان دی اسلام
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا مشپدي مشکل سره پیدا کلا اول مو د وطن سره په چا باندې وژه غوله بیا ما غدل تر اوره ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې ختي لسی چې دغه ریتم کټ مته غسی واخو نو دا بیا موږ بل اخر و مندل اغم د سمونه د مندل چې موږ به وای اول موږ دغه د دریه شرنګ چې دریم څو ډول دی ایرانیان هم لري مثلا ترکان هم لري موږ افغانان هم لري بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره رغوي زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریه رغوي دایر منطقې دا جلا جلا فلسفکونه لري نو دا چې بیا و به موږ دا عینم کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ په ایرانی کې پیدا کړي خو ډول اگرت مو هرڅه بیا ټول هغه پیور کنداري دی بیا دغه زموږ د لوی کندهار د سیمې دی درې خود دغه خو یو ډول دی په ویسا
سبکونه فرق لري په دې شک نشته یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندر اوري نو یو څو دقیق غوښور تنيسي دې ته پام نه دسی دی وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه انداس احساس نه کوي سي او ریدون کې پدغه شانو نه خبر
نه اصلا او ریدون کې اکثر وخت قضاوت کوي که څه هم هغه او ریدون کو یا لیدون کو چې ماته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی اټس یو بل تعریف او توصیف کم د سي نقد هتا نه دي یعنی منفي نقد نه دي کړي مثبت نقد پورتوه م چې کړي دي بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول دا سندري چې دا ټول مې او یوازې کو مو چې د دری سره اوریدلې دي کله چې اتان واوري دا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداري باندې ژوندړه
بدل ما وتا وای لای را د لیلا یار لیلا په مالداري باندې ژوندړه را د لیلا یار
دې ته بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسي نه پېژم عامه اصطلاح چې په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونټا مونیکا ورته وایي المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیسي څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتن دریم په او ته ولر سی هغه ډیر مست سی
مونږ نو خاشیرا ټولا ولای را د دلیلا یار لیلا په مالداري بری
یا په دغه وخت کې دوی د غسازم سره وایي یو یا دوی شته د په خپل کې سازم نیولې په لاس کې دوی دا وایي نو پرته له دې دا تان به خو وچتي د دغه تر ویل کېږي او دې ته موسیقي پیدا کوي او ما یو شی د تکراری پکې واچوي هغه موږ یو ملودي چې د مستی لونګینی ویلاله را بولا او بیا ویلاله را بولا او بیا هم پرد چې جنہ په دې ملودي کې زموږ ډيري اتنيزي سندري ويل سي وي دي او ډير د خلکو خوشيږي په وځي کې مته استنبولي کور واچول تا غنغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سیستاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګي چې له تاسو سره گیتار ژغی له غوی سره فرق لري لیکن د سرګي په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چرنګ دوی ته خوند ورکوي او کنه
بالکل اوریدل مزه ملګریم لرم او سمو د مخ کې یو په ډیره متبره مجله کې پر ما باندې یو څه ویلي کړل سواله زه هیڅ خبره نه وم چې کار ته ولاړم ماته ډېرو معلمانو وویل چې بشته مجله کې ته ولیدلې ډېر خوشحاله ولا او ډېر تشویق یې کړل ما نو د ټولو واضح خبر راغې چې نه و خبر ما ملګري نه و صرف ما همکاران و یا شناخته خلک و بیا هغه هم ډېر هیله وکړه چې موږ غواړو ښایسته موسیقي واورو چې حداقل خپل د دې شاهدان واوسو نو هغوی هم ډیره خوښه تا کوي په دې نه پوهیدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکوي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د شتلې د ژغ د شتلې د کار ټول د شتلې د وطن ځوانان متکړي دوی یعنی تر افغانانو لا ډیره مثبته واخستله او زه په دې خوشاله سوم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شتلې د نسیس
مطلبونه
بالکل بالکل خو ځوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکونکو د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار سره وکړي
دلته وبخشي اسي جانې ما دا پښتنه کول اوس دا سرګي هغه سره دا گیتار چې تاسو سره ژغوي په نورو سندرو کې د له غربي موسیقي سره آشنا دي دلته دا د موسیقي زپ موسیقي نه پېښم خو بیا هم دا ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی د دې په غوژو څنګه لګی چې تاسو چې څه ویلې د دې اتان سندرو په واره کې
اتان سندر ډیره خوښه کړم مالته کومینټم په یوټیوب کې راته پلی شي نو هغه ما سره چې اصلي مسوې دي دا دی وس ډیره خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثره زموږ سندرې په مغولي کې دي او د مغولي راوړستو بیا په د درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیره خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورسته کې یو سندره اچیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دی ایرانی ریتم دی شپاش پا پینزوکی مثلا نو دا غویلی دی دا دیر پر مشهور سا و دا خلقو دیر خوش کر نو دا دیسی چی دی چی دا موش وزیفه دا چی موش دا دیسی پر یو شکل سر عام کو چی دیر سالمه یا دا دی پا غجوم خوش و لگیجی اقا شنو دا بلدی اقا یو خزما ملگره دی بلت نام کار دی بلت ما سر کار دی کمپوزونه را سر جو کلی دی گات نو اقا خو می خود تشویقی چان چا خبر اولار چا تا خپل رندان نور شکلش کاری
مده آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپل
ولا کزر شیا و ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندري ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمیاست کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چې په دې شلګیږي په دې خاطر زه به خيغه په خواني سیستم خپل هنر مختورم زوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې روانه چو خلک باید خپل په هنر پوه سي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واچو موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاورې اچي
د ساسو له دې نظر سره ځنه او بخښه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبره هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل بس پوښتنه مو وکړه او ځواب مو کړ، ډېره مننه.
نه نه، هیله کوم هیله کوم. او رښتیا وبخښې، تاسو یو لایوه سندرې لپاره مې اخه کړی وو، اعلان کړی وو، سه هغه سندره څوک واوري؟ هغه کومه سندره وه؟
هغه د بني فریاد سندره وه.
ګرات وبخښې ټول ستوري دل مرو پشانی او او براکری دس پوزمی لچینو جامی می جوڑی دہری رو شبنم شنڈو ترنگ دمر جان دس ترگو تور می بید یو زروش پو لاست باہو دہالی شور د گنگرو د جنتی سندرو
واقعاً 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 د هر ملګری سره، د هر ملګری سره د هیلو کچې دا سندره ډیر خبره کوي. لطفاً
ځکه هغه و هم باد کړې دي، ځکه هغه
د دې دود پر ضد زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم.
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل چې دا سندره خبره شي، نه دی هنري اړخ له پلوه.
دواړه ته سې دی چې موږ د نوي سب سره یو خبره زبلم کوم، ابدام شای اضافي خو باید وې کړم، باید خلک یو اوري، څوک چې ما اوري باید په دې پوسی. موږ نن سبا دغه کلتور یا فولکلوریکا موسیقي دومره مخته اچولې ده چې موږ شعري موسیقي لاندې کله، او شعري موسیقي زه په دې خاطر یادومه، مثلا که تاسو پام وکړئ سنی د ټپې کا کړي غاړي، یا مثلا د اتان ناری، یا نه پېژم د دوبایتی وو، نه پېژم چار بایتی وو، دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دي. اما دا د سوو سوو کالو مخکې دي، دا باید وساتو. خو د نن شاعرانی ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګری دي اکثریت د ټول سر زاړي کلرم، یوې لا یو دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ څکه دوی شاعریان دي، د دوی ژبه شاعري سوي ده، د دوی ژبه بدله سوي ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبې ته، نوي ژبې ته، تخنیکي ژبې ته، یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوي نوي څه راځي، او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو، د نوي ټکنالوژي یا د نوي تکامل سره باید ګټه واخو، ځان ورسره سم کو. نو دغه شیری ادبیات یا نه پیژم په فرهنګ کې باید شعری ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ژدو، زه ولې تکراری شیان نه وایم؟ د فرهنګ د نوم تر لاندې، یا د دود د نوم تر لاندې، یا د کلیوالي د نوم تر لاندې، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کې نور شا کړی ده، ورته شای ورته کړی ده. او موږ مثلا زو ته یو، زو ته په شاژې ژبه ژغیږو، زو ته په کلیواله لهجه نه ژغیږو. هدا اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاژې ژبه وژغیږو، ځکه ادبیات هم پر مخ ځي. نو چې ادبیات پر مخ ولاړه، خو شاعري مسته دغه وخت ده. د مثلا دغه شوتو دغه ستونزې چې دي، دغه مشکلات چې دوی لري، دغه د بني فریاد، دا خو د وس وخت دی. اغه تاریخ تیر سو، اغه کوم پرې شوې په سوریا راسپاته سو، اغه ته خو کار کوو. اما دغه شزي چې وس دومره ډیره شاعران موږ لرو، دغه خون باید یاد سي، دغه باید پات نه سي، د دې ژبه باید وکارول سي، او د ټول شاعرانو
لپاره البته دوی خوش او پخشي
کوم شایسته نه دي.
نه نه، خو دغه اغه تجربه دوی اغه سي احساس کړی نه دي، لکه په خونو سي احساس کړی دي. یو چا سي ګدر نه لیدلې، نه احساس کړی، نو څنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه ستونزه دا هم ده چې هنرمندان او هنرمندان کم لرو، کنه شعرونه
ډېر کم لرو،
د بیخ
په سندرغاړي لرو، اما هنرمندان کم لرو.
کم لرو دا مشکل،
سندرغاړي بیخ ډېر لرو، بیخ ډېر لرو. سندرغاړي ما به تاسو ته ویلې مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل شوی، سندرغاړي یو څوک چې شایسته یا ښکلی یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلی جاغ لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا القوي. هغه ته هنرمند وایي، لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلی سو مثلا، یا په نورو هنرونو کې.
اما
موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي موږ هغه ته هنرمند نسو ویلی، یا تکراري سندرې وایي یا کافي سندرې وایي، موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي.
بالکل،
هنرمند هغه داسې خپله یو څه لري.
بالکل، تاسو که تاسو د نقاشي یا نه پیژم د رسامي په اړه په اصطلاح خبر ووسیاتمن به یاست او یا مطالعه ولري، ډیر شیان دي چې مثلا پیکاسو رسامي کړی ده، دغه په پله باندې یو بل چا رسامي کړی ده، یا نه پیژم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګرد دی وو، اما هغه د پیکاسو پستر غنور ته د قتل کې ځکه بعد ډیر دغه سامان یا نقاشان دي چې هغه کاپي کړی ده، هغه خپل ارزښت لري. صحیح
نه ده، خو بيخي واسي ده،
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، همدغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیون ډالر خرڅ. دا هنر خدا هم دسته.
بالکل، دا خبره ده، دغه خبره ده، او تاسو مخکې پښتنه وکړه او ځواب مو کړه، او زما د پاره هنر دا څه دی، او کچيري سندري بازاري چې زه خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرم چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند د پاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند د پاره هغه د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، په دغه سطح یا په دغه کچه یا په دغه اندازه چې دی، کله خلکو خوښ سو مهرباني زه دا دې تولید کوم، خواري کوم، زحمت باسم، که نه خوشیږي بيخي جلا ده، سبکونه جلا دي. زه غواړم حتی که هغه کلیوالي هغه دغه نوې سندره چې په اصطلاح دا کمپوز هیڅ چا نه دی اورېدلی، هیڅ چا، حتی د کندهار د شهر خلکو دا په دې نه و بلد. پروین بلال دغه یعنی زما ملګری شاعره، هغه ویلي ول دا موږ د شهر خلکو نه دی ویلي، نو دا څه هم چې دی دا ما په دې خاطر وکړ چې دا کار هیڅ چا نه وکړي، او بل دا د شوز مال دی،
او دې اړخ ته تاسو توجه کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه آسیا جان مهرابي، تاسو د نورو سندرو په هیله.
ډیره مننه.